پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د جولای 15. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د مصالحې عالي شوراوې طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نوره هم له ستونزو سره مخامخ وي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پروتو خندونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د غلطه په یو جهل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پروتو خندونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکو کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سبب. شاغلی خلیزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
دوی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادله په برخه کې پرتی اندیشنې حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغان مذاکره پیل دی سي. د شغلی خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1118 بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سو، تر بین الافغاني مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوې وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لنه دی پیل شوی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د غلطه په یو جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوی دي. د رویټرز خبري ایجنسی پر راپور کې ویل شوی یو کښتۍ چې د افغانانو په شمول تشبېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوی چې د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبسوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل شوی دي او د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنگ او بېوزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هېوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت نا وخت په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین استقامت بالای مدن
دی ویل تیر پنجشنبه رئیسی طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغل روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشتي مرګجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کرانو منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدی قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت د اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلی ضروري ځواب پللی دی. د امریکا حکومت د جولای په 1 چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هیوستن کې خپله قونسلګری وتړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پوځ روسیا تورن کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزې وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پوځ په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېلې خواوې د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. پینټاګون داسې تصویرونه خپره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو داستول دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی او د اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو وار د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته ورسیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مصالحې عالی شورا وایي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخ وي.
زموږ تمه ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
له روزګان څخه هم راپور لرو، د جنگ یا هم جګړو په اړه نه بلکې د کرکټ د ټورنمنټ د پای ته رسیدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب، تلانه کرکټ کلب درې مقام تلانه کرکټ کلب دی.
په بهرنی موضوعاتو کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړ سویو ستونزو او لانجو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. په دویمه نیمایي کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبه تر څنګ اوریدل شي. تاسو ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ملي مصالحې عالی شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوړه ده دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه پای ته ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پای ته رسیږي هغومره ژر به بین الافغاني مذاکرې پیل کړي. نور حال له فیروزي عزیزي خبري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادله په لړ کې د نږدې شپږ سو بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې مذاکرات پیلېدل له بنبست سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې په خپلو دریځونو ولاړې دي. د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې دا موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لری کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي په هغه باندې ډېر ټینګار وکړي. زموږ تمه ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا په داسې مهال د پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1522 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دا شمېر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیه لري هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بنديان بولي. د دغه شورا وایان جاوید فیصل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمیر بنديانو بدیل لیست ورته ورکړي ترڅو پرې غور وسی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي که د دوی د ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زره پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپل دنده ترسره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د 592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کیدای سي، د سیاسي چارو شنونکي فیض زلاند یې په اړه ازادي راډیو ته وایي
که حکومت دا دعوه لري چې خلابدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره دي دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک وي. ودي وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني خلابدي مسله کې شریک ده، دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 3,000 نه هاویا او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغو زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی 800 شپېته کسان آزاد کړي دي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. د فیروزی عزیزي په راپور کې مو وویل چې د مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سره په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تصویر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکي وایي له عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډېر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ظفر خان وایي داسې ډېرې پېښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډېرې داسې پېښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایطو ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړې وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پېښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکی وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو ترڅنګ ملکی وګړو ته هم مرجوب کې واوختله.
د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پېښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو، طالبانو ورباندې برید کړی وو، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یې امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي نو ولسي خلک ولې ولې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیری وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغې بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسې دې شاهدان نه وي چې هغې تر برید لاندې راوستلی او نه یې همدغسې کار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې له هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی دې د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دې جنګیالي دې پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کسپارو وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېري کښته کړي، له ځان سره یې بیولی دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري د دوی وسایطو ته د وسلو په زور خیځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی څخه خبري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګي بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګي بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چارې روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژۍ سړو خونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي وویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژۍ سړې خونې شاملې دي چې د پکتیا مرکز ګردیز ترڅنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزک او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووی افغانۍ، یو اروپایي یورو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زر اتیا افغانۍ، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه پنځوس افغانۍ.
تاسی ازادی ایرادیو تغوشی استاو سمیه و ناری والا مسئله تاقیبو. دا امریکا در تکساس ایالت پا هیستن که دا چین قنسلگری ترل که دو روس دا امریکا پولیسو دروازه خلاصی کردی او قنسلگری تانه نواتلی دی. دا گم داسی محال خستل که دی چه دا امریکا او چین ترمنز دیپلوماتی کردی که پدی رستوی که خرابی سیوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تاقیب کردی نور جزیات ترکوی.
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په ځواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ ښار چیګندو کې چنګډو کې د امریکا د کنسولګرۍ د تړلو امر کړی، خو داسې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چنګډو له کنسولګرۍ نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یوه بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې ده چې د امریکا د اقدام په ځواب کې کړی د مشروع او اړین اقدام دی. دغه راز د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې له پخوا هم خړې پړې وې، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په یوویشتمه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوسټن کې د چین د کنسولګرۍ امر وکړ او دوه اویا ساعتونه وخت یې ورکړ ډیپلوماتانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماتان وتلي دي، هلته لیدل شوي چې د چې د امریکا پولیسو د دروازې د قنسلګرۍ په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړپوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې په هوسټن کې د قنسلګرۍ تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکي وایي چې دغه قنسلګرۍ داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوسټن کې دا ګواخ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسولګرۍ په وړاندې د امریکا دریځ لا تند شوی وای. او چارواکي د سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې امریکا وویل چې یو سنګاپورای وګړی په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماتیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله، او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي څېړونکي ونیول چې محصلۍ ویزې ته اپلای کوو، او دوی غوښتل چې د دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د ازادي غوښتونکي پاوت سره خپل روابط پټ وساتي.
ډېره مننه له اسد الله رودین څخه. مو وردل چې د امریکا د تکساس ایالت په هیوسټن کې د چین قونسلګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړې او قونسلګری ته دننه ورغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ ورځپاڼه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي، ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت سوپ ورځپاڼې په سرمقاله کې د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره لیکلي، د وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرمقاله لیکونکي دعا کړې چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي، او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لوري باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړې او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي، اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لوري د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پرېکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستره اړتیا ځکه بللې چې لوی اختر را روان دی، او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکی جنایت دی. ورځپاڼې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ، او د اوربند د کولو تر څنګ یې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو بهیر هم چټک کړ، او تر اختر وروسته یو ځلې بیا د افغانستان له اکثر ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. او ویزا ورځپاڼې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي، افغان حکومت طالب بندیان خوشي کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشي او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي، خو په وینا یې چې حکومت د باطي بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دی، او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشي کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوی چې یو شمېر خوشی شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوی دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډېریدونکي تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 23 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنت د رحیمي لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغو 15 ورځنی سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبي لیدو ته ورغلی و.
د ترینکوټ شارل ویدیز طرف تلس ګون تنکی ځوانان په یو وچه دشته کې چې زیاتې سری شګې دي په سرو او وابلي باسونو کې د کرکټ په لوب بوخت دي.
شابه شابه شابه
وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لوېدو دی او سلګونه ځوانان یې نندارې ته راغلي دي او تشویقوي. او دغه راز د کرکټ د 45 ورځنیو سیالۍ څخه وروستۍ لوبه ده. خو بالاخره د کرکټ دغه 45 ورځنی تورنمنت چې لا ساوري زاویا هم کیتی نو د رحیمی کرکټ لوبډلی په بریا پای ته ورسېدی. په اورزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوبو د پایلوبو پر مهال وویل چې د یاد تورنمنت لومړی مقام رحیمی لوبډلی، دوهم ظفری او دریم تالانی لوبډلی خپل کړ. نوموړي وویل چې د دغه تورنمنت مالی لګښت لوبغاړو خپله پرې کړی و.
چې په دې ټورنمنټ کې لاساوریز یا ټیټین ټورنمنټ دیارلس لوبډلو پکې ګډون کړی و. 45 ورځې دوام وکړي. لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تالانی کرکټ کلب درې مقام تالانی کرکټ کلب دی.
د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غراز وویل چې د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ زیوالی او له نشي توک څخه راګرځول و او د غراز ځوانان له رواني ناروغۍ څخه ژغورل و. دی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې اوس مهال زیات شمیر خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خبره چې د دې به هڅه داوي چې خلک له رواني ناروغۍ وژغوري چې تر ټولې ورښه لارې ورزش ده. بل خوا بیا هغه ځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشحاله دي. دی وایي دا یې لومړی ځل دی چې په هارډ بال لساوریز او یا هم ټی ټی ان لوبې کوي. خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پرله پسې 45 ورځې لوبې وکړي، دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نوم یې، د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم او زیات خوشحاله یم. واقعیا دا ډېره خوشحالۍ ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په علاق پالتو پالتو کارو سره لګیا وله، هغه ټوله په واقعیا دلته راټول و هره ورځ هر مز ولیدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نوم یې اسمت اڅکزی دی، د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زنن واقعیا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې تقریبا دا 45 ورځې موږ هڅې کړې وې 45 ټیمو تر مابین چې ټین ټورنمنټ دا لومړی ځل چې دا ټیټین ټورنمنټ موږ خپل هڅې وکړې او دا هڅو ثمره مو دا ده ولیدل چې لومړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده ډېر ښایسته لوبغاړي ستا کوم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو وینئ چې میدان موږ نه لرو لوبغاړي، ځکه چې دلته هر میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کیږي. نو دغه زموږ غټ ډېر غټ مشکل دی چې موږ ته دغه
کسان په اورزګان ولایت کې له یوې خوا د جګړې ډګر تودي او له بلې خوا د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالی نسته. خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا 30 ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله 2 یا 3 برابر زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو له پیغامونو
دغه لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې مونږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو وار زه تقریبا د 3 پرو دا او د نور حال کوم کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو را تایید کړي ټول ورګانونه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې وای چې تیرې رضا ډیر تواخله مونږ سره دومره په وا پسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یاد رجه ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې راشه شوی دا او کومه اسناد مونږ را وړي ټول ورګانو تکمیل کړي دي هغه پښتنه راته وي کې وسلام.
رحیمی خبر کوم کنر چپ درې ولسوالۍ چپ درې ولسوالۍ سره په تیرو کلونو دلته صحیح خدمات طالبی خدمات او نور انتشاتی خدمات چې ځانې ترسره شوي همدغه رقم نورستان څخه غزیدلې سړک د دې ولسوالۍ څخه تېرېږي. دا هم د پښتو چې ولسونه ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. زموږ والي صاحب په هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سړک سره مخري.
زه د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. درې کلا د سیمې څخه ما د لوړو مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته دغه ټوله د نوي بوګرایي ولې ټوله ده کې بهېږي. موږ شپږ کوره دورېدانو ته پراته یي. موږ ته دغه اوبه نه حکومت نه طالب هېڅوک نه راکوي. باید ما دغه خبره لوړ مقامات واوري. موږ سره باید دغه ژر تر ژره دغه مرسته وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په هدف د پروتو خندونو هواري تجمندي. زلمی خلیلزاد پرون وخت د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په قربتوب هغه بحث ته د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل شوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یو جهیل کې د روبوسوي افغانانو څخه د 200 مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په 2 الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوی دي. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې روبوسوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل شوی او د نورو جسدونو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وټړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 30 منټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې زربلجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لېږدول دي. ولخوا د متحده ایالاتونو پوز روسیا ترانه کړی چې لیبیا ته اضافي غلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښېځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور داسې لګول کیږي چې په لیبیا کې شکیل خواوي د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختي او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو ور بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو 300 کیلوګرام او ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفر په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس دی ولایت ګربازو او زازوی ولسوالیو ته قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخی د قاچاقو مخاوني وله. د کابل امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادي رډیتو ویل د کابل پولیسو د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چې په یو باس موټر کې پټې خودل شوي او په پام کې وچی له نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو شرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیوله. په درېمو عملیاتو کې 2344 بیا ټابلیټ کا نشي ګولۍ چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوي چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 2650 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشي موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېری ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
په نام پوست کورونا ډیپریشن میږي، یعنی مشکلات افسردګي کې بعد از کورونا به وجود میاي.
دا چې دیني تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي ده دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته غوږ نیسي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیري
چوايه دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون وروسته اوس بهراني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دی په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
قیمتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونو زموږ ډیره مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. د هوایي بریدونو اوس ترې دلی دي. موږ د نشي موادو د لابراتوارونو او نشي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرني ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سنبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشهیي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشهیي موادو سره مبارزه د نشهیي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشهیي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشهیي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشهیي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیتي مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او نه هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه، دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کم شان چې دوی ضرورت لري، دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشهیي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشهیي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان ور واوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړې چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پرم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکولو ته مخه کړې ده.
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم. که پخوا به مې په ورځ کې 15 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطۍ پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې، د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پس از کورونا
هغه ستونزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغیو تر اخته کېدو وروسته پیښیږي، کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستونزه چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي نشه یي موادو ته مخه کوي، یا کله چې خوب نارامه وي نشه یي مواد استعمالوي. که څه هم نشه یي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشه یي موادو باندې معتاد کیږي.
پا کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوسامه چې دلته د سګرټو خرڅولو دوکان لري وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګرټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګرټ ځوانان رانیسي.
د سګرټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک بڅرنه کې راټولېږي او نشې کوي، څوک چاس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپله هم وینې. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي وروسته چې خلکو د کوم زیان اوښتی دی، په دې زیانونو کې رواني ناروغي ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای سي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی سي. دینی عالمان وایي که د نشه یي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه سي، نو یوه ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د نشه یي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هګول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړین او مهم دی چې د جامعه اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي، نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من حیث د مسؤلینو په جامعه کې د داسې خلکو چې خبره یې اوریدل کیږي، منلی کیږي، نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلابیلې برخې بیان کړي. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوه کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دوی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دوی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډېره اسانتیا باندې دوی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه یي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولی شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی. د هر جمعې په ورځ دوی ته په سلګونو خلک راټولیږي. د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې، چې د جمعې منځونو په نسبت ډېر خلک هلته راټولیږي، هلته باید خپل غږ پورته کړي. په دې حکله باندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کښېني. فرض مثال، موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دا ده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې پکار ده چې دینی عالم د ټولنې، د جامعې، د یو مسؤول شخص په حیث باندې التم دا غک پورته کی درسی حلقې لري زمونږ دینی علما التم به دا غک پورته کی ډېرې علما رسنیو ته لاسرسی لري هغه باید په دې باندې کار وکړي سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي ډېرې علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي هغه باید په لیکلې بڼه یا آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي
که د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال په برخه کې دیني تبلیغ ونسي کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی د علماو مسؤلیت ده دی د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه له شرک نه له حرام خوری نه له فحشا نه له بد اخلاقۍ نه له ظلم نه له غصب نه له قتل نه له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدی دی په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو بدیو بدبختیو مور ده نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډېر شي سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دیني علماو ته هم متوجه شي کیدای شي له دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړې وي ولې الله تبارک وتعالی به له دوی نه خامخا پوښتنه کوي که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي مسؤلیت یې ادا کړی وي دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي
کومې ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د دیني تبلیغ یا د دیني دعوت مسؤلیت لري
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج او اوقاف په نوم باندې وزارت لرو په هغې کې 80% خلک مامورین کارکوونکي منصوبین دینی علما کرام دي بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خود به لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي دا هم ضروری خبره ده د معارف وزارت هم کولی شي دا کارو کی معلمان استادان هغې ته باید برنامه ورکړی شي ډېر کرته د ځوان قشر اخلاق په همدغې وخت کې خرابیږي تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي هغې باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او که نه کوي کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډېره اړینه ده د دې تر څنګ زموږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغې څوک د مخدره توکو تجارت کوي څوک مخدره توکي تولیدوي څوک مخدره توکي واردوي د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټولو ولایتونو پکې علما غړیتوب لري دغه خپل شورا خلک دی به یو قطنامه ولري دی باید په دې باندې کار وکړي هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه وي هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلته یم. دادی رانم، چه جرا تا ویل؟
اکرم چیری ده؟
ده باندې وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکوم شو بابا.
ولی خدای ده خیر کی، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشه وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازے رازے مہربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازے رازے پر دغه مخ چوکی کینی
سم ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروینو عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
وین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کورونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.